واج آغاز میکنه. و حالا هم میکروفون رو میگذاریم به سفی الله استانکزه. استانکزه صاحب خوش آمد.
من نکم سید سمی عباس وقت پا افغانستان که ده سهار ات بجیر شوی. د ازادي رادیو په دغه خبری پروگرام کې وړاندې اوري چې د فرا والی تاج محمد جاهد ویلی په دغه ولایت کې د القاعده شبکې یو مهم وژل شوی مشر ډیر خطرناک او پټیل الویدی زون کې تروریستی فعالیتونه تنظیمول. دا مو د سر موجوده په شانګهای سازمان کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د وینا په اړه هم جزئیات درکو. خو تر څه مخ کې خبرونه د مهم خبرونو سره کې د شانګهای سرمشریزه ته په وینا کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي د افغانستان د سولې او ثبات په وړاندې شته ننګونو ته باید پام وشي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په جاوزجان ولایت کې د طالبانو د حملو په نتیجه کې درې ملکیان وژل شوي دي او برتانیې د بیلاروس دوه ډیپلوماتان وروسته له هغه وویستل چې مینسک دوه برتانیایي ډیپلوماتان له بیلاروس ایستلي وو. پوره خبرونه د شانګهای سرمشریزه ته په وینا کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي د افغانستان د سولې او ثبات په وړاندې شته ننګونو ته باید پام وشي. ښاغلی خان د افغانستان په اړه په وینا کې دا هم زیاته کړه چې د افغان کډوالو بیرته ستنېدل باید د سولې د مذاکراتو یوه مهمه برخه وي.
موږ باید د شته ننګونو په اړه متوجه واوسو. په تېره بیا د کورنیو او بندنیو مخروبو رول ته چې نه غواړي په افغانستان کې سوله او ثبات راسي، په پوره عزت د افغان کډوالو ستنېدل باید د سولې د خبرو یوه مهمه برخه وي.
پاکستان د یو زیات شمیر افغان کډوالو کوربه دی. د ملګرو ملتو د کډوالو ادارې د معلوماتو له مخې اوس مهال 1,400,000 افغانان په پاکستان کې اوسي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په شانګهای کانفرنس کې د خبرو په مهال دا هم وویل چې پاکستان د افغانانو په مشرتابه او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړی دی او په افغانستان کې جګړه هیڅ نظامي حل نه لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي په جاوزجان ولایت کې د طالبانو د حملو په نتیجه کې درې ملکیان وژل شوي دي. د دغه وزارت مرستیال ویاند فواد امان ازادي راډیو ته وویل دا پیښه پرون ناوخته وشوه.
زمانه کې تعداد از نمازګزار از مسجد
کله چې لمنځکون کې له جماعت راووتل او د کور پر خوا روان وو، طالبان ور باندې ډزې پیل کړې او له بده مرغه درې هیوادوالي شهیدان کړل،
په شهادت رسیدن.
تر اوسه طالبانو د دفاع وزارت دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو ادارې په دې هیواد کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې له زیاتېدو جدي اندېښنه ښودلې. په ننګرهار ولایت کې په کرونا ویروس د اخته شویو امنیتي او دفاعي ځواکونو د درملنې لپاره روغتون پرانستل شو. د کورونی چارو وزارت د تأمیناتو معین ریاض درمل پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل چې له دې روغتون د ختیځ زون ټول نظامي مسؤلین ګټه اخیستلی شي.
کورونی چارو وزارت پلان لري د دې کال په جریان کې یو اساسي تعمیر او ورسره اضافي تجهیزات هم د دې روغتون لپاره واخلو تر څو په ګډ مهال کې وکولای شو له دې مرکز نه بدون د کرونا له تداوی د بازي نورو صحي ضرورتو خصوصا د زخمیانو تعجیل رسیدګي په برخه کې او د نورو هغه مرزونو پاک لباندې چې اوس پولیس په مرکز باندې اتکا کوي دغه روغتون نه استفاده وکړي.
خغلی درمل په وینا د کرونا ویروس د ناروغانو لپاره د روغتون 50 بستر لري. د ننګرهار د والی دفتر هم د سیشمې پرس په دی اړه یو اعلامیه خبره کړې او په کې راغلی و چې په دغه مرکزونو باندې 14 میلیونه افغانۍ لګښت راځي. برتانی د بیلاروس دوه ډیپلوماټان وروسته له هغه وېستل چې مینسک دوه برتانیایي ډیپلوماټان له بیلاروس ایستي وو. دا په داسې حال کې ده چې په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشنکو په وړاندې لا ریونونه لا زیات شوي او مظاهرچیان له ده د استعفا غوښتنه کوي. د روان میلادي کال په اګست کې په بیلاروس کې ولسمشریز انتخابات وشول چې لویدیځ د نتیجې له منلو ډډه کړې ده. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ډامینیک کراب د نومبر په 10 په خپل ټویټر لیکلی چې د لوکاشینکو رژیم نشي کولای له درغلي او ډکو انتخاباتو په اړه د برتانیې خوله چوپ کړي او د بیلاروس د خلکو پر ضد تاوتریخوالي ته دوام ورکړي. راب وروسته له هغه دا خبر وکړه چې د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن ویل د بهرنوی چارو وزارت په لندن کې د بیلاروس سفیر احضار کړي. تر دې مخکې د بیلاروس د بهرنوی چارو وزیر اناتول هلاز ویلی وو دوه برتانیایي ډیپلوماټان له خپلې خاورې باسي ځکه هغوی په ورانونکو فعالیتونو بوخت وو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي پر بیلاروس، قرغزستان او مالدووا د بهرني فشار هڅې د منلو وړ نه دي. پوتین دا خبرې د سه‌شنبې په ورځ د شانګهای همکاري سازمان په غونډه کې وکړې. د ویل پر بیلاروس بهرني فشار دی. درې میاشتې کېږي چې په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشنکو پر وړاندې لاریونونه روان دي. مظاهره چان له لوکاشنکو غواړي چې استعفا ورکړي. او د فلسطین د ازادۍ ادارې عمومي منشي سایبر ریقاد د کورونا ویروس له کبله په 15 کلنۍ مړ شو. د فلسطین ولسمشر محمود عباس د سه‌شنبې په ورځ وویل د اریخات مړینه د فلسطین او د هیواد د خلکو لپاره لویه ضایع ده. عباس په فلسطین کې درې ورځې ماتم اعلان کړی. اریخات په 2012 کال کې د سږو عملیات کړی و. په دې وروستیو کې په کرونا ویروس اخته و او تیره میاشت په بیت المقدس کې روغتون کې بستر شو. د ده مړی له لویدیځې ترانکې رام الله ته انتقال شو او د فلسطین د جمهوري ریاست په ودانۍ کې فاتحه واخیستل شوه. خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ. فرا والی تاج محمد جاهد ویلی د القاعده شبکې یو مشر محمد حنیف چې په دغه ولایت کې وژل شوی ډیر خطرناک وو.
فعالیتای زی منحصر تنها در ولایت فرا نه بلکې در سطح زون غرب و جنوب غرب بود. بیشتر در قسمت ساخت و ساز با واسکتای انتحاری
په فرا کې داسې وخت د القاعده شبکې یو مهم مشر وژل شوی چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی پرون ویلی چې افغانستان د ترهګرو سره مخ دی. هغه وویل ټولو کړکیچونو سره سره بیا هم د او حکومتي د سولې لپاره لومړیتوب ورکوي. که څه هم له بېلابېلو کړکیچونو سره مخ یو خو سوله زموږ لپاره یو مهم لومړیتوب دی. په دغه پروګرام کې به وړاندې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له خبرو هم خبر شي چې پر بیلاروس، قرغزستان او مالدو وایي بهرني فشارونه د منلو وړ نه دي بللي. بیا هم خراغلی رازو لمړی مطلب ته. د فرا والی تاج محمد جاهد وایی د القاعده شبکې یو مشر محمد حنیف چې په دې ولایت کې وژل شوی ډیر خطرناک وو. د ملي امنیت ریاست پرون ویلی محمد حنیف د پاکستان تبع وو او په بکوا ولسوالۍ کې وژل شوی. دغه ریاست پر طالبانو تور پورې کړی چې د القاعده دغه غړي ته یې خوندي ځای ورکړی وو. طالبانو تر اوسه د ملي امنیت ریاست د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. له ټولو ترهګرو ډلو سره د طالبانو اړیکو شلول د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري میاشتې د موافقې برخه ده. ملالی بشیر د راپور تفصیل وړاندې کوي.
د فرا والی تاج محمد جاهد وایي د هند د نیمې وچې لپاره د القاعده د مشر محمد حنیف د ورانکارو فعالیتونو ساحه تر فرا ولایت ور وړاندې وه. ښاغلی جاهد پرون مخفتن له ازادي راډیو سره په خبرو کې یاد کس ډیر خطرناک وباله.
فعالیتای زی منحصر تنها در ولایت فرا نه
ده. هغه فعالیتونه یوازې په فرا ولایت متمرکز نه وو بلکې په لویدیز او جنوب زون کې هم فعالیت درلود. تر ډیره د ځانمرګو لپاره د وسکټونو د سرک غاړې مینونو او موټر بمونو جوړولو په برخه کې فعال وو. هغه لیزری او دوربین لرونکي وسلې ترمیم کولې.
لیزری او دوربین داري ترمیم وکړه.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست د دوشنبه په ورځ ویل چې محمد حنیف د فرا په بکوا ولسوالۍ کې د ځانګړو عملیاتو پر مهال وژل شو. د هغه د وژل کېدو ورځ او وخت نه دی مشخص شوی. د دې ریاست د خبر پاڼې له مخې حنیف چې په عبدالله مشهور و پاکستانی تبعه و. په اعلامیه کې ویل شوی چې د عملیاتو پر مهال دوی پاکستانی ښځې هم نیول شوی دي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې په اکتوبر میاشت کې هم ویلي و چې د هند د نیمې وچې لپاره د القاعده شبکې مشر او د دې شبکې دوهم مهم کس ابو محسن المصري د ملي امنیت په ځانګړو عملیاتو کې په غزنی ولایت کې ووژل سو. د ملي امنیت په پرونی اعلامیه کې پر طالبانو تور پورې سوی چې محمد حنیف ته یې خوندي ځای ورکړی و. په دې اړه چې د محمد حنیف وژنه به د افغانستان پر امنیت څومره اغیز وکړي، د سیاسي چارو کارپوه محمد شفیق همدم وایي د هغه وژل کېدو کیدل نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې او نړۍ پر امنیت باندې اغیز لري.
دا بل تر وخت مخکې وی چې سړی داسې البته تصمیم ونیسي یا ارزونه وکړي ووایي چې واقعا دا سړی او نور القاعده غړي او تروریستي غړي په افغانستان کې اوس هم د طالبانو د مستقیم ملاتړ نه برخوردار دی، د دې موضوع د جوته کیدو دپاره لږ څه وخت او لږ څه څېړنه ته ضرورت شته. خو په عمومي توګه ویلی شم چې د دوی مړینه د افغانستان دپاره او د سیمې دپاره یو ښه خبر ده.
په فبروري میاشت کې د طالبانو او امریکا ترمنځ په لاسلیک سوې موافقه کې یو مهم ټکی دا دی چې طالبان به له هر ډول ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې له منځه وړي. د دې موافقه لیک پر اساس که طالبان له خپلو ژمنو سرغړونه وکړي، امریکایي ځواکونه به د 2021 کال تر مې میاشتې له افغانستانه نه وځي. د ملګرو ملتونو د جون میاشتې په راپور کې راغلی چې طالبانو له القاعده شبکې سره خپلې اړیکې نه دي شکولي. د امریکا دفاع وزارت هم په جولای میاشت کې په خپل یو راپور کې ویلي و چې د هند د نیمې وچې لپاره د القاعده شبکې څانګه له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او پر امریکایي ځواکونو په حملو کې خپلې ګټې خوندي ساتي. د دې راپور پر اساس طالب جګړه مارانو هم له دې ډلې سره کار ته دوام ورکړی دی.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
ازادي رادیو ته غواګیاستو سمرازو شانګهای سرمشریزه ته د ولسمشر اشرف غنی د وینا په اړه باندې شانګهای شلم سرمشریزه پرون جوړه شوې وه چې د ویډیو کانفرنس لاري ولسمشرانو او د حکومتونو رهبرانو ورته خبرې وکړې. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د شانګهای د همکارۍ او سازمان شلمې غونډې کې له دغه سازمان نه په افغانستان کې د اساسي قانون پر بنسټ د جوړ نظام د ملاتړ غوښتنه وکړه. ښاغلی غنی دا غوښتنه داسې وخت مطرح کړه چې د افغان دولت او طالبانو مرکشي پلاوي لام په دوحه کې د خود سولې د خبرو په کړنلاره لا یوې هوکړې ته نه دي رسیدلی. اجمل تورمان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د شانګهای همکاریو سازمان شلمه غونډه د سی شنبه په ورځ په انلاین ډول جوړه شوه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د غونډې ته په وینا کې د سیمهیزو همکاریو د پراختیا، د تروریستي شبکو او د مخدره موادو د قاچاق او یو شمیر نورو ګواښونو په وړاندې په مبارزې د ټینګار ترڅنګ له دغه سازمان وغوښتل چې په افغانستان کې د اساسي قانون پر بنسټ له جوړ نظام ملاتړ وکړي.
موږ د افغانستان حکومت او خلکو پر تیر غلبه انتخاب کړي. قدرمنو رهبرانو، ستاسو اجماع د اسلامي جمهوریت د اساسي قانون په چوکاټ کې د هوساینې او اصول ترلاسه کولو په خاطر د افغان ولس له هڅو ملاتړ نه یوازې زموږ لپاره مثبت پایلې لري، بلکې د هغو فرصتونو د درک لپاره مهم دي چې په اروپا او آسیا کې وجود لري.
خاغلی غنی وویل چې د شویو سرویګانو پر بنسټ د افغانستان له 50% زیات خلک له جمهوری نظام ملاتړ کوي، په داسې حال کې چې په خبره د طالبانو ملاتړي 40% پورې دي. خو خاغلی غنی د دغو سرویګانو سرچینې یادې نه کړې. خاغلی غنی وویل چې د افغانستان د خلکو په اکثریت د ده په خبره د دغه لګکیو د غوښتنې قبلول به د شخړې او جګړې د دوام لامل شي. نوموړي دغه شان وویل چې د افغانستان د اساسي قانون د نظم ګډوډول به د شانګهای د همکاریو په سازمان هم منفي اغېز ولري او دغه شان به د ترهګرۍ د پراختیا لامل شي. خاغلی غنی وویل چې طالبانو سره د خبرو د پیل پریکړه د دولت لپاره سخته وه، خو له دې سره سره طالبانو نه یوازې دا چې د تاوتریخوالي د کمولو په برخه کې په خپل ژمنې عمل ونه کړ، لای زیات کړل.
کته هم موږ له بیلابیلو کړکیچونو سره مخ یو. سوله زموږ مهم او عاجل لومړیتوب دی. د یو دولت او ټولنې په توګه موږ له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیل په هدف خپل هوډ وښود. متاسفانه نه یوازې دا چې د تاوتریخوالي د کمولو او د اوربند د ټینګښت ژمنې عملي نه شوې، بلکې د طالبانو لخوا په ډېره کچه تاوتریخوالی زیات شو.
But the violence by the Taliban is increased substantially.
د افغانستان ولسمشر پر خونیزو مرکزونو برید د طالبانو د تاوتریخوالي نښه یاده کړه. د شانګهای د همکارۍ سازمان غړو هیوادونو په دغه غونډه کې په سیمه کې د اړیکو او همکاریو په پراختیا او د کورونا وایروس پر وړاندې په ګډه مبارزې ټینګار وکړ. دا سازمان د مهالته اصلي او څلور څارونکو غړي لري: روسیا، چین، تاجکستان، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان، هند او پاکستان اصلي او افغانستان، ایران، مغولستان او بلاروس څارونکو غړي دي. د شانګهای د همکارۍ سازمان شلمه غونډه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په کوربتوب جوړه شوه او ټاکل شوې چې یو وشتمه غونډه د تاجکستان د ولسمشر په کوربتوب جوړه شي.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبیني.
ازادي رادیو ته غوښتست په دولس پګنې منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کو کولای شي. د ازادي رادیو پروګرامونه په azadiradio.com ویب پاڼه کې هم واوري. اوس هم په دې اړه باندې تاسو ته راپور خبرو چې تمه ده په راتلونکي جنوري میاشت کې چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ کار پای ته رسیږي، ترڅنګ به ګڼ چارواکي او امریکایي سفیران هم لدندو لیری شي. په دې ډله کې د افغان سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد نوم هم یاد شوی چې ګڼ کارپوان وایي ښایي د نیویو حکومت پراتلو ښاغلی خلیلزاد لدندې لیری شي. نوریاس نوری په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د امریکا د بهرنیو خدمتونو د ټولنې د شمیرولو مخې د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ تر بل هر ولسمشر ډیر سیاسون د سفیرانو په توګه ټاکلې دي. د امریکا متحده ایالاتونو پر 190 سفیرانو سربیره د ځانګړو سیمو یا خاصو موضوعاتو لکه د افغانستان د سولې د بهیر، د غربي بالکان د مسایلو او د سربیا کاسو د مذاکراتو لپاره ځانګړي استازي هم ګمارل دي. که څه هم روسه تر دې چې نوې ولسمشر انتخاب شي ډیر سفیران غواړي چې خپل دندې پرېږدي، خو په ټوله کې به دا پر دې دندې ټاکل شوی سیاسون وي چې خپل دندې به پرېږدي. روسه تر دې چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د بری اعلان وشو، په بهرنیو هیوادونو او د ملګرو ملتونو او ناتو په ګډون نړیوالو سازمانونو کې لټولو شاوخوا 200 سفیرانو او استازو رسمن غوښتل کېږي چې استعفا ورکړي. امریکایي په خوانی ډیپلوماټ رونالد نیومن چې په افغانستان او یو شمیر نورو هیوادونو کې د سفیر په توګه دنده ترسره کړې ده، وایي که څه هم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د ډیپلوماسۍ په برخه کې اوږده تجربه لري، خو تر هغه ځایه چې نوموړی جمهوری پال او له اوږدې مودې د ګوند سره تړلی ښایي له دغې دندې لرې شي. افغانستان دفاع وزارت د پالیسۍ په خوانی مرستیال او د جنگ او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر تمیم آسی هم ورته نظر لري. هغه ازادي راډیو ته وویل دی ډیر احتمال شته چې د جو بایدن د ادارې د نوي ټیم پر تاک سره خلیلزاد هم لري شي.
ډیر احتمال شته چې ښاغلی خلیلزاد او ټیم یې لري شي او نور ټیم وګمارل شي. د دوهې د موافقې پر ځینو مواردو ښایي بیا خبرې وشي.
د ښاغلی آسی په وینا په کابل کې به د امریکا سیاسي او پوځي مشران هم بدل شي او د سولې بهیر به نوې ټیم مخته یوسي. خو د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما د ادارې یو پخواني چارواکي چې د جنوبي اسیا د چارو سابقه لري او په قطر کې د سولې روانو خبرو ته په پام انوم نه دی افشا شوی وایي ګونګوسې شته چې بایدن ښایي له خلیلزاد وغواړي چې د سولې هڅو ته دوام ورکړي. د غپخوانی چارواکي ویلي ښاغلی خلیلزاد د دواړو ډیموکرات او جمهوری پال ګوندونو ملاتړ لري او په دې اړه هم بحث کیږي که د سولې خبرې پرمختګ ونه کړي له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو پروسه شاته وغورځيږي.
که دیموکراسي نه وای
زلمو استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرو ته غوږ شئ چې احمد شیبر کړي.
هاف پوسټ ورسپانې د امریکا له منتخب ولسمشر جو بایدن څخه د طالبانو وروستۍ غوښتنې د پام اړولی او لیکي طالبانو د سیشن بی پورس د بایدن له نوې ادارې وغوښتل چې د فبروري د میاشتې تړون ته ژمن پاتې شي. هغه تړون ته چې له مخې امریکایي ځواکونه د راتلونکي کال تر مې میاشتې له افغانستانه وځي. طالبانو په یو خبره کړې اعلامیه کې لیکلي دي چې دا تحریک غواړي د امریکا نوی منتخب ولسمشر او راتلونکي ادارې ته په ډاګه کړي چې په افغانستان کې د رواني جګړې د هواري لپاره تر ټولو منطقي او اغېزمنه وسیله همدا د دوهې تړون دی چې باید تطبیق شي. د طالبان دغه تړون ته د امریکا د ژمنتیا مسله داسې مهال راپورته کوي چې د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال وړ مورس په کابل کې په یو غونډه کې د بایدن لراتلونکو ادارې غوښتل چې پر هغه دې لسره کتنه وکړي. سرور دانش ته غراز ویل چې د افغانستان دولت دغه تړون ته هیڅ مسولیت نه لري، ځکه نه یو اړخو او نه هم هغه تایید کړی دی. انډیپندنت ریسپانس په افغانستان کې په دولتي ادارو کې پر شزینه کارکونکو د حملو زیاتوالي ته کتنه کړې او لیکي پر درې دېرش کلنې خاطرې چې د غزنی له پولیسو سره د کار کولو یوازې درې میاشتې تېرې شوې وي پرون حمله وشوه او ړنده شوه. هغې ویلي چې دا کار طالبانو کړی خو د پلار په مرسته چې له پولیسو سره د دې له کار کولو خوښ نه و. خاطره وای پلار چې اوس په توقیف کې دی دا تل تعقیبوله او په هغه ورځ چې پرې ډزې وشوې او پر سترګو پرې د چرې گزارونه وشول پلار پر لپسې ورته ټلیفونونه کول او ورڅخه یې پوښتل چې چیرته. د انډیپندنت په لیکنه خاطرې ویلي چې پلار له سمیزو طالبانو سره تماس ټینګ کړی او د دې د پولیسو د کارت یوه کاپي هم ورکړې وه چې له سیرې دا وپیژني. خو د ورسپانې په حواله طالبانو ویلي چې په دې پیښه کې دوی لاس نه لري او هغه یوه کورنۍ مسله یاده کړې ده. وړاندې انډیپندنت لیکي چې په وروستیو څو میاشتو کې ډېرې پیژندل شوې ښځې د حملو لپاره په نقشه سوي دي. ورسپانه په دې ترڅ کې پر سبا سهار چې د دې هیواد د فلم یوه له لومړنیو ډایرکټرانو ده او سیاسي فعالې فوزیه کوفي چې له طالبانو سره د دولت د سولې د مرکچي پلاوي وغړې ده د حملو یادونه کړې ده. دواړه له دغو حملو چې پرې په اګست میاشت کې شوي وې روغي وتلي. په افغانستان کې پر فعالو ښځو د حملو زیاتوالي ته د بخښنې د نړیوال سازمان د افغانستان د برخې فعاله سمیره حمیدی اشاره کوي او وایي که څه هم په دې هیواد کې په عامه ادارو کې د ښځو لپاره کار کول ګران دي خو د هیواد په کچه د شخړو زیاتوالي د دوی لپاره دا مسأله لا سخته کړې ده.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر بیلاروس، قرغیزستان او مالدووا بهرنی فشارونه د نه منلو وړ بللی. ولادیمیر پوتین د شانګهای همکاري سازمان په کانفرنس کې چې د آنلاین یا ویډیو لاري جوړ شوی و د سیشن پرس په خپل وینا کې وویل بیلاروس له فشار سره مخ ده. په بیلاروس کې پراخ لاریون کوونکي غواړي چې الکساندر لوکاشنکو له خپل داندې لري شي چې د اگست میاشتې د انتخاباتو ګټونکو اعلان شوی و. ملالې بشیر په دې اړه رپورت جوړ کړی.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سې شنبې په ورځ د شانګهای همکاري سازمان په ویډیوي خونډه کې وویل چې پر بیلاروس بهرني فشارونه زیات شوي دي او دا فشارونه د منلو وړ نه دي. په بیلاروس کې ورسته له هغه پراخ لاریونونه پیل شول چې د اگست په نهمه د ولسمشریزو انتخاباتو په نتیجه کې الکساندر لوکاشینکا ګټونکی اعلان شو. لاریون کوونکي له لوکاشینکا غواړي چې استعفا ورکړي. د بیلاروس سیاسي مخالفان او لویدیځ هیوادونه وایي چې په دغو انتخاباتو کې پراخې درغلۍ شوي وي. مسکو د لوکاشینکا ملاتړ کوي. لوکاشینکا له درو میاشتو راهیسې د لاریونو د ځپلو هڅې روانې کړې دي. د شانګهای همکاري سازمان په غونډه کې پوتین ویل په بیلاروس کې تر ولسمشریزو انتخاباتو وروسته زموږ بیلاروسي ملګري له بېساري فشار سره مخامخ شوي دي. دوی د پاراونو او بندیزونو پر وړاندې درېدلي چې د معلوماتو او پروپاګند د جګړې له لارې پر دوی لګول شوي. لوکاشینکا په علني توګه ویلي چې اروپایي هیوادونه د ده په هیواد کې په لاریونو کې لاس لري. پوتین په خپل وینا کې د پخوانی شوروي اتحاد دوه نور غړي مالدووا او قرغیزستان هم یاد کړي چې تر بهرني فشار لاندې دي. په قرغیزستان کې د ولسمشریزو انتخاباتو د نتیجو پر وړاندې پراخ لاریونونه وسول چې په پایله کې حکومت منحل او د پارلمان رئیس له دندې لیرې سو او په دې هیواد کې د پراخ سیاسي کړکیچ په نتیجه کې ولسمشر سورنبای جینبیکوف تیره میاشت له خپلې دندې استعفا ورکړه. په مالدووا کې د اروپا ملاتړي ولسمشریزې کاندیدې مایا ساندو د نومبر په لومړۍ نیټه په حیرانوونکې توګه لومړی پړاو انتخابات وګټل او اوس د مسکو له ملاتړ لرونکي کاندید ایګور دودون سره په دوهم پړاو انتخاباتو کې برخه اخلي. پوتین دا هم وویل چې د مسکو په منځګړیتوب د ازربایجان د جلاغوشتونکي سیمې ناګورنو قرباغ اوربند به د ارمنستان او ازربایجان ترمنځ سولې ته او په جنوبي قفقاز کې ثبات ته لاره هواره کړي. پوتین زیاته کړه چې د اس سی او سرمشریزه به د کورونا ویروس د مخنیوي پر موضوع ګډه اعلامیه ورکړي. د اس سی او یو شمیر غړي هیوادونه چین، هند، قرغیزستان، قزاقستان، پاکستان، روسیا، تاجکستان او ازبکستان دي. افغانستان، بیلاروس، ایران او منګولیا په دې اداره کې د څارونکو رول لري او ارمنستان، ازربایجان، کمبودیا، نیپال، ترکیه او سریلانکا د دې ادارې مذاکراتي شریکان دي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
د
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمانه یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر علامه ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ورزو کنر ته حالت ولسوالان وای د مریضی برېښنا په سیستم کې شوی درغلې تور تم تکینولې. د دوی په خبره چې بیا سیستم لا 8 میلیونو زیات افغانۍ ولګي دی خو کاری ورنک. تفصیل د رهولان وری پراپور کې
په کونړ کې ولسوالان وای ولسوالي ته د مریض برېښنا د سیستم په جوړېدو کې درغلي شوې د دوی په خبره چې سولري خيخي او بیټري د بازار د قیمت څو برابر ګران دي خو کیفیت تر ټولو ټیټ دی. د سرکانو ولسوال ډاکټر همیش ګلاب ازادي راډیو ته ویل یاد سیستم ورته دوه کال وړاندې جوړ شوی خو په اول ورځو کې هم کار نه کولو.
د مخکې د سولر سیستم برخه چې ټولو ولسوالو ته جوړ شلو چې اتل ساتل شیشه او اته بیټرین اړه ولسوالۍ ته ورک په متاسبانه چې بیټرې هم دو نمبر وي شیشه هم دو نمبر وي چې بیټرو به هیڅ کار نه کو سیستم ټول خراب شو ولسوالو کې برخه نشته ده. ما خو شخصي په خپل پیسو باندې سرکارونو په ولسوالۍ کې برق جوړ کو انوایټر مې لواغستو د ورځې برق نشته او د شپې مې نشته.
که څه هم یو شمیر ولسوالانو له دې ویری چې کار ته ستونزه پیښه نشي له غږ ثبتولو ډډه وکړه خو له څو سره چې ما خبرې وکړې د کونړ په ولسوالیو کې د مریض برېښنا سیستم نیمګړی او ناکام باله او د دې پروژې عملي کېدو کې د درغلۍ یادونه کوله. دوی وایي ولایتي ادارې ته له یاد سیستم شکایتونه کړي خو په ځواب کې ورته ویل شوي چې یاد پروژه د شپږو میاشتو لپاره وه او شرکت نور د جوړولو مسؤلیت په غاړه نه لري. د کونړ 15 ولسوالیو ته د سولري برېښنا د سیستم جوړولو د کوم قرارداد اسناد چې ازادي راډیو تر لاسه کړي په هغه کې د یوې 250 ولټه خيخي قیمت 2400 افغانۍ او د یوې بیټرۍ قیمت 40000 افغانۍ خودل شوې ده خو په بازار کې د یوې سولري خيخي قیمت 40000 او د بیټرۍ قیمت 80000 افغانۍ ده چې د ټولې پروژې قیمت 8,125,250 افغانۍ کیږي. دغه قرارداد د عبدالوکیل افغان لوجستیکی خدماتونو شرکت سره شوه. د دې شرکت مسول نصیر احمد وای دوی د قرارداد سره سمي خيخي او بیټري اخست دي
او کمی بیټرياني وي او کمی سولر شیشه وي مونږ کم چې قرارداد کړو ټول کمپلیټ شي هغه وسره شپږ می شورنټي او ورنټیم پوره شوه ده چې د کمی شیشه چې مونږ سره مشق ساده کیو ما غدي جرمني دي او ما شیشه مونږ غسي دي د دې شې دا خو مونږ خپل جرمني نن دی راوړي دلته کابل کې مغسي دي د جرمني لیبر مونږ نن دی لګولې
خو د سولري خيخو سوداګر به وای چې افغانستان ته جاپاني او جرمني خيخي نه راځي. د دوی په خبره چې د یو شمیر قراردادي شرکتونو مسولین په چینی خيخو او بیټریو د جاپان جرمنی او کوریا نخانونه لګوي او حکومت ته په لوړ قیمت ورکوي. په اسدآباد کې د سولري خيخو او بیټریو لټولو پوخانی او مشهور سوداګر حاجی علي احمد ازادي راډیو ته وویل
چې بیټری چې دی تلنډي دی هغه بیټری چې دی سلام پیر په 3,500 روپۍ په دغه خرڅو تیزاب سره او پاکستاني سل چې دی هغه ورکو 3000 روپۍ 3200 روپۍ په دې نرخونه خرڅو څو غریشي ور چې جاپاني شي راګه جرمني راګه ورته نشته ورو صفه خبره کوچ نه شي ټول پروژو کې ټول امدا د غیمنګ پیژن پوی ګدام کار دی کنه بدی پوی ګوچ دا شي چې نه دی بل په لګي جاپانه
د کونړ نوې والی به اجمنه کوي چې د یادې پروژې په اړه به معلومات ترلاسه کوي او د هر ډول فساد د مخنیوي لپاره کلک هوډ لري. والی محمد اقبال سعید
زه اطمینان درکوم چې دا موضوع به مونږ هغه چولو اسناد به وګورو په څو ولسوالۍ کې تطبیق شي په کوم کیفیت تطبیق شي او که څه نواقص پکې څوک مشکلات پکې دغه پرفقولو کې او د فساد په مخ نیوي کې باندې کو.
د کونړ 15 ولسوالیو ته د دولت په بودیجه 2 کال وړاندې د سولري برېښنا سیستم جوړ شوی وو چې د ولسوالانو په وینا ډېر زر لکاره ولوید او دوامي ونه کړ. د کونړ والی اقبال سید وای په دولتي پروژو کې به د فساد مخه نیسي او د دې پروژې په اړه به څېړنه وکړي. خو له دې سره ګمان نه کیږي چې د ولسوالیو لپاره د سولري برېښنا په خراب کیفیت جوړ شوی دا سیستم په اسانۍ بیرته د کار کولو جوګه شي.
ازادي راډیو ته غواګیاست. وړاندې به په دویمه نیمه کې ازادي اوریدونکو نیس پروګرام خبريږي او ترغه مخکې به هم یو راپور وی. خو اوس چې وخت په افغانستان کې د سهار 3 بجې دی ورزو لنډو خبرونو ته. د شانګهای سرمشریزه ته په وینا کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي د افغانستان د سولې او ثبات په وړاندې شته ننګونو ته باید پام وشي. ښاغلی خان د افغانستان په اړه په وینا کې دا هم زیاته کړه چې د افغان کډوالو بیرته ستنېدل باید د سولې د مذاکراتو یوه مهمه برخه وي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په جاوزجان ولایت کې د طالبانو د حملو په نتیجه کې درې ملکیان وژل شوي. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل دا پیښه پرون شوې. طالبانو د دغې دا په اړه څه نه دي ویلي. په ننګرهار کې په کرونا ویروس د اخته خلکو امنیتي او دفاعي ځواکونو د درملنې لپاره یو روغتون پرانستل شوی دی. د کورونا چار وزارت د تامیناتو معین ریاض درمل ازادي راډیو ته وویل د روغتونه د ختیځ زون ټول نظامی مسولین ګټه اخیستلی شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي پر بیلاروس، قرقیزستان او مالدووا باندې بهرنۍ فشار د منلو نه دی. ښاغلی پوتین دا خبرې پرون د شانګهای سازمان په سرمشریزه کې چې په ویډیو کانفرنس باندې جوړه شوې وه کړې ده. بریتانیې د بیلاروس دوه ډیپلوماتان وروسته له هغه وایستل چې مینسک دوه بریتانیایي ډیپلوماتان له بیلاروس وایستل. دا په داسې حال کې ده چې بیلاروس کې د الکساندر لوکاشنکو په وړاندې لاریونونه زیات شوي دي. د فلسطین د ازادي ادارې عمومي منشي صاحب اریقات د کورونا ویروس له کبله په 15 کلنۍ مړ شو. د فلسطین ولسمشر محمود عباس پرون وویل د اریقات مړینه د فلسطین او د هیواد د خلکو لپاره لویه ضایعه ده. ازادي راډیو ته غواګیاست. په دولت شپږنوي منځنۍ څپه باندې خبرونه کوو. اوس به هم یو راپور ته غوښ شو چې له پښتونخوا را لیږل شوی دی. عوامي نېشنل ګوند محمدو څانګې غوښتلي چې د محمدو او جلال آباد ترمنځ ګورسل یا ګوسړی کنډا او لار دی نه یوازې د تجارت بلکې د خلکو په غم ښادۍ کې د تګ راتګ لپاره خلاصه شي. دوی پرون د کوزه محمود دنه د سیمې د عام ولس په ګډون لاریون کړی وو او تر کو داخلو تللي. هلته یې غونډه کلي او ویلي دي که دوه میاشتو کې دا لار خلاصه نه شي دوی به هم کو داخلو کې پرلته ناو کی. د دغه لارې د پرانستې ژمنې خو د پاکستان صدر اعظم عمران خان او د خیبر پختونخوا اعلی وزیر ورکړي خو تر دې دمه نه دی عملي شوی. د آزادی اروپا د مشال رادیو خبريال شاهنواز ترکزی له پېښور دغه راپور را لګل.
د عوامي نېشنل ګوند محمود لخوا پرون د پاکستان او د افغانستان تجارتي لارې ګورسل د نه پرانستلو په ضد د پولي پورې لاریون کړي او غوښتلی دي چې دغه لار باید خلاصه شي او که داسې ونه شي نو دوی به بیا هم په دغه ځای کې درنا ورکوي. د دغه لاریون مشري د یاد ګوند محمود مشر او د صوبایي سملي غړي نثار مومن کوله.
هغه زما تاریخي لار، هغه زما د ټول ژوند دارو مدار، زما د شپږ زرو کلن تاریخ چې زما د دې سره تړلې وو د دې تګ را تک سره او هغه لارې راته خوندې کړې ده نو زه مجبور شوم چې زه په خپل لار شم او په دغه ځای کې زه د احتجاج پیل وکم.
د نثار مومن په مشرۍ کې د سیمې د ګوند او د عامو خلکو لاریون چې کله د کوزه محمود نه خپل منزل ګورسل او یا ګوسړی کنډو نه وړاندې بهای ډاک ته ورسید نو د پولیسو لخوا ورته وویل شو چې وړاندې د سکیورټي ایشوز دي او باید وړاندې تلونکي هم دلته ایثار شي. خو تلونکي خلک بیا هم روان شو او په کوډا خلو بازار کې پړاو وکړه. هغلته د سکیورټي ایشوز په حواله نثار مومن په حکومت غږ وکړه.
یو طرف ته تار خوري چې دا زما بارډر دی، بل طرف ته ما ته پلار کې خندونه چې او درېږي چې نا مخ کې بنځي او دلته چې دینو حالات خندي چې دا حالات خنو دا تار په کې څنګه خور شوی دی.
هم په دغه ځای کې موجود د پولیسو د مشرانو نه مې وپوښتل چې د سیکورټي کوم رقم ایشوز دي، خو دوی څه ځواب رانه کړ. ګورسل لار په کال 2011 کې هغه وخت بند شوی و چې وسلوالو په دغه لار تیریدونکي یوه لاری او یا مال وړونکي ټرک په اور سیزلی و، او له هغې پیښې وروسته په دغه لاره کاروبار بند شو. دغه لاره د محمد دوران نزدې جلال آباد ته تیره شوې چې د خلکو په وینا نه خو پکې سخت غرونه شته او زیاتره لارې هواره ده. د خوایزو اوسیدونکي یو سماجی کارکونکي تفسیر خان مومن د لاریون ګډونوالو ته په خپل وینا کې وویل،
زمنګ ماشی قتل عام شروع دی، زمنګ بچی چې را لوی شي نو غزي بلاور کې په پینډي کې وږي خرڅي، کدا لار موږ د کولاوې نو زمنګ بچی په باندې ځوانې وي خو په اسانه باندې په دې باندې تجارت کیږي، هیڅ مسله کې نشته دی، نه د سکیورټي مسله شته دی، نه کوم بلې شو شته دی. نو زمنګ پر زور مطالبه ده چې دا لار موږ د کولاو کې ان شاء الله کې کولاوې نکړله دا احتجاج بس موږ جاری ان شاء الله.
په دغه لار به چې کوم خلکو کاروبار کاو نو دوی وای چې د ګنداو محمدونه تر د جلال آباد پورې نان سټاپ او یا بغیر له کوم رکاوټ دغه لار د څلورو غنټو سفر نه زیاته نه ده، نه خو پکې څه غرونه شته او نه پکې کومه داسې بله مسله. په محمدو کې د دغه لارې د کاروبار دپاره په کوډاخیلو منظرې چینه آټه خوایزو او میا منډۍ کې لوی لوی اډې هم په پخوا وختونو کې جوړې وي چې د پېښور چارسدي او مردان پورې خلکو به پکې روزګارونه کول، خو اوس دغه منډیانې شاړې شوې دي. فضل خالق خوایزه د آټا اوسیدونکي دي او د یادګون یو مشر دي او دوی هم دغه ناستې ډلې ته وینا کړې ده.
دا زماده صبح د کی پی کی دا هم ګټه ده چې دا ګیر زما کولاو شي نورې لارې ډېرې جدا تلې دي، زماده ترانسپورټر ګټه ده، تیل به کم سوځي، خرچه به کم کیږي، وخت به کم لګي او یو خلاص لاره ده. نو مونږ د دې په کولاویزو په کوشش کې نن چې کم دی د دې آغاز وکړو.
نو دغه لارې د پرانستې غوښتنه په موجوده حکومت کې د ناس قومي او د صوبایي سیملي د غړو هم ده، او هغه وخت چې کله په بخوانی فاټا کې د صوبایي سیملي د پاره په اول وار په جولای 2013 کې انتخابات کېدل، وفاقي حکومت یو اعلان جاری کړو چې د ګورسل په شمول نواپاس او نور لارې به هم په دغه میاشت کې خلاص شي. خو د انتخاباتو وروسته دغه نیټه هم د دغه کال اگست میاشت ته واړوله. وزیر اعظم عمران خان او وزیر اعلی خیبر پختونخوا چې هر کله محمد تورغلی د ګورسل لارې د پرانستې ژمنې کړي خو لا هم ندی عملي شوی. پرون د عوامي نشتل ګوند مشرانو دا هم وویل چې که په دوه میاشتو کې دا لار خلاصه نشوه نو دوی به بیا هم په دغه ځای کې درناور کوي.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
ازادي رادیو ته غوښته اوس به هم د امریکا د نوې منتخب مرستيال ولسمشر کاملا هاریس په اړه باندې تاسو معلومات درکړو چې کاملا هاریس څوک ده، پلار مور د کوم ځای دی او څنګه تر دې مقامه رسیدلی ده. داود جنبش د کاملا هاریس دغه معرفي راپور جوړ کړی دی، تر هغه وروسته بیا د ازادي اوریدونکو اونیز پروګرام خبريږي.
کمالا هاریس شپږ 50 کلنه او د کالیفورنیا ایالت مخکنی لویه څارنواله ده. مورې شیامالا ګوپالان چې بیولوژیست وه په انګریزي هند کې زو کړي، وروسته د زده کړو لپاره امریکا ته تللی او د کالیفورنیا په برکلی کې یې لوستونه بشپړ کړي دي. د کمالې پلار ډونالد هاریس هم په 1961 کال کې له جمایکانه کالیفورنیا ته ولاړ او په همغه پوهنتون کې د اقتصاد محصل او وروسته سان فرانسیسکو ته تیرمه په سټانفورد پوهنتون کې استاد شوم. کمالا هاریس په وروستیو کلونو کې د ډیموکرات ګوند د وتلو سیاستوالو ډلې ته ننوتله. د 2006 کال ګوندي ټاکنو کې ولسمشرۍ ته هم ودرېده خو چې ډېره پلوي یې ونه شوله، لنډې مودې وروسته له سیالۍ ووتله. د خپل کاري ژوندانه په لومړیو کې یو مهال په سان فرانسیسکو کې د یوې ښاري ناحیې څارنواله او بیا د کالیفورنیا لویه څارنواله شوه چې وروسته د سناتورې په توګه غوره شوه. کمالا ټکی په سانسکریت ژبه کې د شنه نیلوفرو یا کملو ګل ته وایي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی چې په ډاګه یې ډونالډ ټرمپ ستایه، وخت ونه بایله او بې ځنډه یې کمالې هاریس ته مبارکي وویله او پر ټویټر یې ولیکل د هغې بره ټولو امریکایي هندیانو ته یو لوی ویاړ دی. ښاغلی مودی وروسته وویل، ډاډه یم چې د هند او امریکا پیاوړې اړیکې به ستاسې په ملاتړ او مشرۍ لا نور پیاوړې شي. د جمایکا صدر اعظم ویل د کارائیب سیمې دغه ملت د هاریس په غوره کېدو ویاړېدلی دی. صدر اعظم اندریو هولنس ویل امریکا به د کمالی هاریس په څیره کې خپله لومړنۍ مرستیاله ولسمشره ولري او موږ ویاړو چې د هغې خټه کې د جمایکا میراث هم شته. نورو مشرانو هم د آغلی هاریس د ټاکل کېدو تاریخي ماهیت ته ګوته نیولې ده. جرمن صدر اعظم انګلا مرکل چې په خپله هم لومړنۍ ښځه وه چې د خپل هیواد صدارت ته رسیږي پر ټویټر ولیکل، زه د زړه له کومې بایډن ته د نیکمرغۍ او بری هیله لرم او دغه راز کمالی هاریس ته هم مبارکي ورکوم چې د خپل هیواد لومړنۍ مرستیاله ولسمشره شوه. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن چې هغه هم ټرمپ ته نږدې بلل کېده، د بایډن او هاریس بری تاریخي بریا بللې ده.
آزادانه خبرې کوي.
غاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک د غصب په لور روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو، السلام علیکم. هله د چیروغ جوړ او خوشاله وسی د دې ساسي او بل خبرونه پایلو. په دې خبرونه کې مشتری راستاسي پیغامونه را اخلو چې تاسو د تیرونی او پترس کې راستولې دي. نو لدی کبل چې ټول ته باید نوبت ورکو مرکنلرو او تاسو پیغامونه لا تبصره پرته پرله پسې خبرو. په لمړي سر کې به د لوګر د ازري ولسوالۍ څخه زموږ د اوریدونکو
سلام علیکم، زه خالد لوګر نه خبرې کوم. د ما پیغام دغه ده چې د لوګر له مایګینو سره ډېر سخت ظلم روان ده، سخت ظلم کیږي. لازر نه مایبین راغلي پنځل شپې دلته هوټل کې کړې ویل تر اوسه کار نه ده خلاص. دیوالی نه د ما غوښتنه ده چې ته ولې په دې خلکو نه خبرې کې ده چې نه وایې چې دا درې سوه څلور سوه مایبین دي مایبینو دفتر کې راټولې او کار نه خلاصېږي، رشوت ته سترګې پرې کړي. څه وجه ده دا کار ولې نه خلاصېږي؟ ولې غږ نه اوري؟ بس وروره د مایبینو غږ ولې نه اوري؟ یو مایب شل وارې تللی کار نه ده خلاصوي. نن یې هغه ښځه ما ولیدله پالپ راوړې وه په کمپره کې راوړه، هغه خو سل په سله کې مایبه ده. نو دغه مایناتو ته څه اجازه خو هغه باندې د پاک کتابچه ولیکي چې دا سل په سله ده. ته چې تعجب دفتر ده، تعجب مشران دي.
سلامونه او نیکی هیلی د کندهار څخه مسلم سادات یم. تاسو ته او ستاسو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلی وړاندې کوم. زما د کندهار د تعلیم تربیه ریاست یا په عموم کې د افغانستان د پوهنې وزارت څخه هیله دغه ده چې دغه د کوچنیانو مکتبونه چې بند دي د کورونا ویرس په خاطر بند دي، دا باید بیرته شروع شي. کوچنیانو یا خاص هغه شاګردان چې تقریبا عمرونه لکه ول ساته تر دولس کاله پورې دي، په نشه روسي وي دي، پاکر کوي، غلاوي کوي، په کوڅو کې جنګونه کوي، کاغذ بازونه بجلی کوي، بل کار پاته دي، ګرد او راس کیسه په صاحب دي. نو زه د دې څخه دا هیله کوم چې دا مکتبونه دي شروع کړي، په دا چې په تخصصي وي چې دا فقط هیڅ کله غره دي د وجود سره وي نه رباني دي. مننه.
زه اتخلاده د دامه ولسوالۍ څخه خبره کوم. د دامه ولسوالۍ چې د کندهار شهر مشکل ولسوالۍ ده، پورې نږدې ولسوالۍ ده، نه یو پروژه شته، نه کلینک شته، نه مکتب شته، سڑک اندر خٹی دے گد بدل دے خواب لے دے داغا پشا پہ منسکا کے داخو جیسا نظر منسکا دا ایک چین اس کا ٹرانسپورٹ میں
نظر
السلام علیکم څنګه شاز بخیر آزادی کا ټون کو اور دن کو ټون ټول سلامونه نه کی یو مر سیز د پلا ولا څخه نو تاسو زنګ وهلې دي اور ور دور د مر بخوا ته زنده پوسټی زر زر د 2000 افغانۍ غواړي ک دور د سلمو بخوا ته موټران وځي هم زر زر د 2000 افغانۍ غواړي دا د پلا ولا ولې د پوسټو ولا سو پوسټو ولا ته نو هیڅ نه پیسې مخلي دا د خدای به شرګانی دی وی خو طالبان پر سر ټکی وی په خامو کې وای له سي د ګل خو د دولت خلک پر سر ټکی وی به شي دنیا شي او په خامو کې مرسته مست په پوسټه ولا خلک چې چشر په غنی وای ولا کوم د پوسټه پر لارې کې سي دا وصول د دولت سره به شي دلمونه کې نو تاسو خو نه اوس کار وکي چې دا پیښه و نه خلی نو ما د زالې سره از رادیو څخه دا هیله ده چې دا ولس شخص رضای ورسي
السلام علیکم زاب اللہ زابل ولایت نے دافع خان تھا اس کا پریش دم زموج زابل ولایت نے نظام اور سواری دغلار عمومی لار دیر وقت کی جی چې د طالبانو د خواد او د دولتي ځواکونو د خواد څخه بند د امنیتي مشکلات له امله موږ غواړو د دواړو طرف څخه د دولتي چارواکو څخه او د طالبانو د لوړو چارواکو څخه چې دغلار خلاص کړي د غولس د ډیر سخت مشکل کې واقع ده د یو سات لار تقریبا په څلور ساعته باندې مزل باندې پرې کوي مریض مو تر ولایت پورې نه رسیږي هغه میوجات او اصلاف اوس انار وخت یې غانر په درېمه یې څه قامت باندې هم نه خرڅیږي د خلک پورې وړي غریبان دي د غلارې کچیر مستخلاص نه سي د غولت په ډیرو سخت سره سره مخامخ سي لارې ډیره خرابې دي د ډیرو مشکلات سره مخامخ دي پر دې لار باندې راټ موټر تک او راتګ نه شي کولای وس انار موسم دی دغه یو انار د دې په کال کې حاصل دی دغه تر مارکیټو پورې پر دغه لار باندې نه رسي نو موږ د دولتي چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دغه لار د ولست پر مخ باندې خلاص کړي او ستونزې او خندونه ورته پېښ نه کړي ولست کوه سلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته ټول ته سلامونه وایم زه خدای دوست زابل ولایت د شرصفا د ولسوالۍ د ولګې د کړي څخه خبره کوم د زمر انزر ساش کال ډیر ارزانه دی په هیڅ رقم نه خرڅیږي نو د حکومت کوم دا غوښتنه ده چې دا بندرونه خلاص کړي د انزر مخ ته ولاړ شي خرڅي موږ بیخي مسکینان انزر مې نه خرڅیږي نو دا یو انزر لرو د حکومت کوم دا خواهش دی چې دا انزر په اړه کې د ان د بلې واز سره قرارداد وکړي د انزر نو کې ګران شي وسنه
مولینر محمد کندهار ته خدای پیغام پیدم کندهار ولایت کې فشار کې پیر چرې ته پاو شروع دی څه نور د خلکو سم څلان وخت کې چې مثال نه وخت کې چې او دا څلای شروع دي چې ولا نو څه جوړ دي مزمر وطن دا ده چې ودا غلو ته دای چې دغه څه په لرن نو څه غلو مخنیوي وځو تلان
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم دا غدی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته شکر الله خبر کوم چې له بعد دې څخه زما دا غدی رادیو کارکونکو ته دا ویل کیږي چې زما غږ ورته چا را پتا ورته چې زما سره ملګرتیا وکړي چې ما دا وان پر لسې تا جهان ورکړو او زه کامې شوم نو اوس هغه معنا یو نیمه ډالر چې غواړي د کال نو زما غدې دا زما وخت نشته نو زه د خپل ورکو چارواکو ته راغلم زما دا مشکل حل کړی چې ما په سبحان الله دا داخل کړی
مخابرات شبکی بالکل سم په مرکز کې کار نکړ نو د مخابراتي شبکو د مسولینو نم دا خواهش ته چې دغه مشکل حل کړه. تغییرات په سیمه او پښتنو باندې ځای سم کار نکړ.
دا د موږ مرشنه پر وخت نه راکول کېږي. موږ مشکلات سره دغه موږ هم کوم لرو. دا د اسکرو هغه ولې د سره پوره نه ورکول کېږي نه سره د دا غار څه شکایت د کور څه شکایت د رخصت څه شکایت کال یو نیم کال کې تر اوسه پورې د کور محمود دې نه نه رخصت څه نه راکې وا ته کال کې د وظیفې زمې له او ترخی زمې معلوم نه دی او څه دې معلوم نه دی ځکه سره د دې خواران د دا ارګان د دولت ته د ما په خاص د غیر پر سکوت را روانه ده. د کرو د خوارجانو تر ظلم شروع ده چې نه ورکول کېږي پتاړه کې مرکیږي پدستو کې مرګيږي نه کومات نه ډوډې نه خوراک نه سکات نه حق یو پښتون نه څه کا سره ولې دا یو غریب ځکه سوال پښتون نه کوي بارا دا هغه د سر د کتابې د پاره د هغه مسلمانانو د ځمن هم د پاره د هغه سر سر ماجو دا دا کتابې ورکی.
السلام علیکم زه خیر زاول لایف خمیر له سوري ورته تاسو نه فزم شریکوم چې زابل ادارو کی نشتن اصلا پوستو کی دا پیسی با مرشمانان سا زخفل و مخطوانی پیسی زیاد خیده پوستو والا و زخفل بغن آلین زیاد پیسی اخیم کرو والا.
السلام علیکم زمرتول دا افغانستان دولتی او حکومتی چارواک سزا فیغان دیگی چې په همدې اوسنی عصر دولت یا حکومت کې کوم کسانو چې کار کړی لس کاله دولس کاله پنځلس کاله تر شلو کلونو پورې خو فعلا د بعضو ناخوالو یا مفسدې کړنې له امله فعلا پر کور ناست دي چې هغه هر څه حقوق یې تر پښو لاندې او د زیاتو مشکلاتو سره مخ دي چې له همدې امله یې زیات مشکلات ګاللي او درخواستونه او پیشنهادونه کړي خو هېڅ یو چارواکي یې ناره نه اوري. خاصتا کندهار کې کندهار ولایت مقام کې په ولایت مقام کې بیا هغه سرفرست یا مسؤلین کوم چې د بشري حقوقو دنده پر غاړه لري نو زما ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې زما پیغام ټولو چارواکو ته ورسوي او د هغو کسانو کوم چې دولت کې کار کړي خو فعلا پر کور ناست دي ورته دنده ورکړي څو د خپلو حقوقو څخه برخمن شي. السلام علیکم ورحمتالله وبرکاته.
بیا السلام علیکم ګلاحم سرهمه د کندهار ښار څخه ور ما پیغام دغه دي چې د دولت وای د کنټرول په چې کتنې چې کو دغه باید یو څه نظارت وکړي او یو څه باید د مالیې په لور کې ځکه چې چیر وکتل چې دا جنن د هرات او دسکن کې لاس کاڅه شي دان ځنه واځي د هرات او دسکن کې په ټول افغانستان کې د جامو د جګړو راوسته دغه ترقی پیښ چې ډیر زیات افغانان شي دان کړي ته پین کړي دا باید د دوه درې مټوانان په جرمناسي او ډیر سخت سزا ورکول شي ځکه یو ورځ نه د دوه ورځې نه ځکه انسان یو ورغل چې کوي دوه مړ توبه کوي مونږ ورځې توبه نه کوي چې درس نه اخلي هر ورځ د دې چکا دی هر ورځ د دې چکا دی دا پیغام او شوه وخت خپل پمن.
سلام علیکم ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو د زما سره ډېر شيږي زه سید محمد نیمیر نه بایغس ولایت غورما چول سوالي وس کلام د هرات په دزسي مجرین کې یم نو زما پیغام دی رسې چې موږ په نور ته ورسېږي چې موږ په داګر کال کې پر کاښ پر زر روپیه راکړي دي موږ کار به خراب دی یعنی دا خل کوم دی واټ مان دی ولا کله ماجر یان دی سوال څه گدایي ته ولا ته گدایي نه ماتر کیږي دا وې زموږ سره دی چې معنا دا چې الله او کاغذ ما خبرونه دی ورسې چې خبرې سره رسې موږ په نور مشرانو پورې دا وې زموږ سره دی چې دا والي صاحب نور ورته و درګسل جواب نه وایي ریس ته ماجرو نه معنا زموږ دی کومه خو چې دا به خدای خلک تکا تکا دې درې بدل دي نو نو پیغام دی ورسې چې معنا دا غزر ته جوړه بالا نو څه کوو.
السلام علیکم. زه دما پیغام وزارت زراعت ده. هغه دقانانو ته باید چې داسې رخت ورکول شي چې هغو رومیان کرلي دي چې خوار و غریب دي، وسې نه کېږي یو بار مصرف په پلاستیک پرې اچوي، هغه ټول رومیان خرابوي، هغه خوله کوي. د زراعت نه یا د زراعت سره چې کومې مسیسې مرسته کوي، عیناغه دې ورته راودانګي، بس دغه خوار و غریب ته دې داسې رخت ورکړي چې مقصد هغه په رومیانو خپور کړي، او هغه رومیان یخونه وي په دغه وخت کې په پښولو شپو کې دې دوی اصل رسیږي، مقصد دغه یخې تر خرابوي دی، دغه ټولو دقانانو ته دې رختونه واخلي، کومک دې ورسره وکړي، دا به غټ کومک وي. خانانو ته سردخانې جوړوي، دوی ته دې رخت ورکړي. ملکانو ته سردخانې جوړوي، دوی ته دې د خوارو غریب ته دې رخت ورکړي چې دوی خپل رومیان پرې وساتي. دغه د خوارو غریب سره ډېر سخت کومک وي، او د یخ تر خرابوي دوی چې روش کوي سره ټولې کړي، هغه مقصد که دوه درې سوه منه کېږي، هغه نه لاس منه نه وځي، خو که رخت ته واچوي نو دغه ټول اصل دوی پراخلي. دغه دې ما پیغام د زراعته، مقصد دغه کار دې وکړي. بس دغه څوک چې رومیان په هر ولایت کې کېږي، مقصد دغه ته دې رخت واخلي، وای ورود یې لېږي، واد دي کې ته تقسیم دي کړي. دا ما درته پیغام و. نور وسلام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دا د زما پیغام نشر کړي. د مدې د ولسوالۍ اړیکه نیولې د دلته داسې سخت جنګ شروع دی چې موږ د کورو سمیر سره وټل د خلکو مړې پراټه دي، د خلکو انسانان حیوانان ټول له لارې بندې دي. خدای دې وکړي زما پیغام نشر کړي. سلام علیکم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
السلام علیکم. د کندهار ولایت خبره کوم. موږ د اشرف غنی څخه ډېر موږ کوچانو ډېر هیله ارزو درلود چې موږ به کوم یو داسې خدمت وکړي، لکه د سرایو د مځکو هغه د په بچي کې پر موږ هغه د دولتي ځمکې لاړون ځکه چې هغه لا پر موږ ودرېدلې، کوم خانانو ملکانو خرڅ کړی، هغه ته چا د والي تر وګرځولې. نو موږ هیله ارزو کوو چې زموږ سره همکاري وکړي، د ده په بچي کې پر موږ هغه زور هم ودرېدی لاړون ځای نهشته، کارخانه کارخانه جوړیږي پوښتنه نه کېږي. غریبان خلک چې دا به دا غریبان خلک چیرې واړه وي، چیرې به ولاړ شي؟ دکندار اوسېدونکي د لږ کېدلي دي، ټول عمر یې د لږ تېر کړی دی. نو موږ دا هیله ارزو کوو چې دا خلک یو خپل ژوند په دې خدای باید تاریخ پرېږدي، نو د خلکو دپاره، د غریبانو دپاره.
کندهار لاره ډېره خرابه ده، د وزارت غریب څخه غوښتنه لرو چې زموږ د لارې سړک ترمیم کړي. مسافرینو تګ راتګ پکې تنګ شوی دی، ډېره خرابه ده. په دور رستہ ته کې د کابل او کندهار نه شي رسیدلې، زاړه موټران شي چې د دې بند شي. الله
دا غره لای په الله دې د هلمن ولایت نه دغه ولې صالح څخه خبره کوم. ما پیغام دا غلې ویل د ازادي راډیو را تنا شر کی دا غد بي سم مخابره شبکې د هلمن نه دالي کې دا سم کار نه کوي، مخکې څنګه کوي وو څنګه کوي. جنگ ورور د طالب وو د دولت بسر جنگ د ملکیانو څخه ګنا ان تلاري پر بل ویټ چې د کی تر کمزوري کړی دا تر کم کار نه دي. دا نو پیغام نه شر کې دا د شبکو د بي سم مخابرات کې سب د دې ته ضرورت خپل فعالیت ته پر دلي کې پیدا غټ پر ضرورت ډیر کمزوري کړی دي. کار نه کوي سم باید سم کار وو چې موږ دغه د دولت څخه غوښتنه د طالب څخه د دولت څخه شبکې دی لکه پر لا چې پیغام نه شر.
دوستانو مننه کوم چې موږ ته خپل پیغامونه راستولې وو. د دې موږ هم درته په امانت خبره کړه. البته نور پیغامونه هم لرو، خو د وخت کمال لپاره به هغه په نور خبرونه کې درواورو. هله چې اړوندو مسولینو هم تاسو ستونزې اوریدلې او د حواری په برخه کې هڅه وکړي. د دې خبرونه په جوړولو او ترتیب کې زموږ همکار طاهر روشن مرسته او همکار سره کوي. مننه ترې کوم او تاسو څخه مننه چې پیغامونه راستولې وو. بیا هم ک په خپل سیمه که استونز لرین او کولای سي چې زموږ سره شریک یې موږ به د همدې ازادي اوریدونکو خبرونه لاله تر اړوندو مسولینو پر ورسو. تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم. علامه مالسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ساعت 9